دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل او نجیب عامر درته یو ځل بیا هرکلی وایو. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه تاندې هیلې هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند نجیب عامر.
په پېښور کې د حکومتي مامورینو په بس کې بمی چاودنې ګڼ شمېر کسان وژلي. پاکستان د ترهګرۍ کیسونو کې ککړ 14 کسان اعدام کړل. مقدونیا له خپلې خاورې سلګونه کډوال بیرته یونان ته واستول. پوره خبرونه نن سهار د پېښور په صدر سیمه کې په یو بس کې بمی چاودنه شوې. د پېښور د پولیسو مشر عبدالمجید مروت او د پښتونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی وای په دې چاودنه کې چې د سنهری جماعت سره نږدې شوې 15 کسان وژل شوي او لشلو زیات نور ژوبل شوي دي. راپورونه وایي چاودیدونکي مواد د سیول سیکرټریټ په بس کې چې له مردانه پېښور ته سرکاري مامورین لیږدول ځای پر ځای شوي وو. ژوبل کسان نږدې لیډي ریډینګ روغتون ته رسول شوي دي. روغتون یو مسؤول فضل سبحانی مشال لړیو ته ویل چې په ژوبلو شو کې د ځینو حالت د اندېښنې وړ دی. په دغه روغتون کې موجود د مشال لړیو خبریال وایي دغلته بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. په پېښور کې د مشال لړیو خبریال د پېښې له ځایه راپور راکوي چې د بس چت الوتلی او داسې ښکاري چې چاودیدونکي مواد په بس کې دننه ځای پر ځای شوي وو. تر دې دمه کومې وسله والې ډلې د برید ذمهواري قبوله کړې نه ده. د پاکستان پوځي عدالتونو د فبروري په 15مه 14 کسانو ته ترهګرۍ اړوند په کیسونو کې د مرګ سزا ورکړه. پوځوایي په دوی کې هغه کسان هم شامل وو چې په 2014 کال کې لس بهراني غرختون کې وژلي وو. د تحریک طالبان پاکستان غړی عرفان الله په دې تور په دار وځړول شو چې په نانګا پربت سیمه کې چې د هیواد دویمه لوړه څوکه ده په یو کیمپ یې برید ترسره کړی چې دغه برید نړۍ حیرانه کړې او د پاکستان غرختنې سیاحتي سکتور یې زیانمن کړی وو. پوځوایي په دار ځړول شوي کسان څغداري ز ترهګرو چا چې ترهګري سره تړلو ناوړه جرمونو کې لاس ترلود چې ورکی پر سکولونو او هوایي ډګرونو بریدونه او د امنیتي ولسی کسانو وژنه شامل ده. په 2014 کال کې د مرګ پر سزا د بندیز له ختمولو وروسته پاکستان تر اوسه 300 کسان اعدام کړی دي. په کراچۍ کې وسلوالو د پولیسو پر څوکۍ او د یو قاضي په کور د وړو بمونو برید کړی دی. د پولیسو ویان قمرزیب ستی بیګا ناوخته مشال لړیو ته ویل لومړی برید پر مومن آباد تاڼې او دوهم هغه په ډیفنس سیمه کې د قاضي پر کور شوی. ستی وویل په لومړۍ حمله کې د تاڼې دیوال ته زیان رسیدلی خو په دویم هغه کې بم نه دی چاودېدلی. د حملو ذمهواري چا نه ده منلې. هلته بیګا د کراچۍ رینجر ځواک دعوه وکړه چې د دو چاپو پر مهال یې 14 مشکوک کسان نیولی دي خو نور معلوماتي ورنکړل. د ترکمنستان صدر قربان ګلی بردی محمدوف پانند چهارشنبه په ورځ په 2 ورځنۍ سرکاري دوره پاکستان ته ورسیږي. د پاکستان سرکاري خبري اژانس ای پی پی وایي چې د ترکمنستان صدر بعد خپل دوري پر مهال د پاکستان صدر ممنون حسین او وزیر اعظم محمد نواز شریف سره جلا جلا ملاقاتونه کوي او د ګاز او برېښنا د تجارت په شمول په نورو مهمو چارو به بحث وکړي. د خارجه دفتر لخوا جاري شوی یو بیان تر مخه پاکستان ته ترکمنستان د ولسمشر شر سفر د دوړو هیوادونو ترمنځ د علاقاچ پر لپسې روابطو برخه ده او د دوړو هیوادونو ترمنځ به یو شمیر لوزنامه هم لاسلیک شي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره پی ډی ایم ای وای د پنځشنبه ورځې نه یو وار بیا په دغه صوبه کې د سختو بارانونو لړۍ پیلیدونکې ده چې تر راتلونکې یکشنبه ورځې پورې به دوام وکړي. نوموړې ادارې پر خلکو غږ کړی چې د هنګامي صورتحال لپاره دې ویښبۍ داروسي. د پاکستان د موسمیاتو اداره هم اټکل کوي چې په راتلونکو څو ورځو کې په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او پنجاب کې د سختو ورښتونو امکان دی. د حکومتي سرچینو په حواله تیرونې سختو بارانونو په ټول پاکستان کې له 500 زیات کسان مړ کړي او لا اتیا زیات ژوبل کړي. په افغانستان کې د پولیو د مخنیوي واکسینو لړۍ درې ورځنۍ لړۍ چې پرون پیل شوې نن په دویم ورځ هم روانه ده. تیر ورځ د جنوب ختیځو ولایتونو لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست حکومتي او انتظامی چارواکو د کمپاین له پیلولو سره د کلیو بانډو سفرونه وکړل او خلک یې د 15 کلونو له عمره کمو ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو ته وهڅول. د لوګر والی محمد حلیم فدایي مشال لړۍ ته وویل
هغه تعهد چې دی نړیوالې ټولنې سره کړی دی چې تر 2013 کال پورې به د ګوزن کیسونه له افغانستان نه محوه کوي، همدې تعهد باندې ولاړ یو. ما شخصا همدارنګه د امنیت قمندان، کاروال په ټولو ولسوالیو کې ولسوالان کلو بانډو ته ورغلي دي تر څو هلته د ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورته ورکول کیږي.
افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې په کې لا هم د ګوزړ ناروغي موجوده ده. مقدونیا هغه سلګونه کډوال بیرته یونان ته استولی چې تیر ورځ پر پولې د ودرول شو موانعو نه تیر شوي و. هڅه یې کوله چې ختیځ اروپا په لوري خپل سفر ته ادامه ورکړي. د مقدونیا د کورنیو چارو د وزارت ویان اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل په ناغوښتون کې بیرته یونان ته استول شوي دي. راپورونه وایي د یونان په ایډومینی سیمه کې تر اونیو پورې په خړو کېږدیو کې له ایسار پاتې کېدو وروسته ناهیلۍ په حالت کې څه ناڅه 1.5 زر کسان د مارچ په 14مه د پولې له یوې څنډې چې ګزمه پرې نه کېده د مقدونیا لوري ته اوښتي وو. په ایډومینی پنډغالي کې شاوخوا 14 زره کسان په داسې حال کې په کېږدیو کې ژوند کوي چې سختو بارانونو دغه کیمپ ځپلی دی. د امریکا تلویزیونی شبکې اندازه لګوي چې د ریپبلیکنز ګوند ډونالد ټرمپ او د ډیموکراتس ګوند هیلری کلینټن په فلوریدا ایالت کې د خپلو ګوندونو مقدماتي انتخاباتو کې بری ترلاسه کړی دی. دا د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د وټونو په لړۍ کې یو له سختو ورځو څخه وه. د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینټن په اړه داسې وړاندوینې هم شوې وې چې هغه به په شمالي کارولینا او اوهایو ایالتونو کې خپل رقیب کاندید سناتور برنی سینډرز ته ماتې ورکړي. په شمالي کارولینا کې د کمپاین پر مهال میرمن کلینټن ویل د هغې ملاتړ مخ په زیاتېدو دی او هغه د ډیموکراټانو لخوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره نوماندېدو ته نږدې شوې ده.
خبرونه مله بشال رادیو واوریدل ویاند نجیب امیر زموږ کک په منځنۍ چپاش پک 22 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. په پېښور کې په بس کې په چاودنه کې د وژل شویو شمیر 15 تر رسیدلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي سږکال به هم هغه هیواد له لویو ننګونو سره مخامخ وي. افغان ولسمشر ویلي د اداري فساد ضد مبارزې ته ژمن دی.
مبارزه سرتاسریه با فساد با هر شکلش همه جانبه و همیشگی خود باشه.
په افغانستان کې د ګوزړ ناروغۍ ضد کمپین نن پر دویمه ورځ هم روان دی.
څوک چې خپل اولاد ته واکسین ورکړي نو پایده کې به یو ګلالۍ ماشوم افغانستان ته دوی تقدیم کړي.
او په تاندې هیلې خپرونه کې مو د خیر ښېګڼې کارونو لې وفال سره خبرې کړې دي.
موږ ومني جنسي کې په ورنې جنسي کې هم خبرې راوځي او په خیبر کې هم خبرې راوځي.
لمشال سره اوسې دا تیر په څیر د دغه غړې پایل هم د پیښور بس چاودنې څخه کوو. تاسو ته معلومه ده چې نن سهار د سنهري جمعات سره نږدې او د غربي تانی سره نږدې په پیښور کې په هغه بس کې چاودنه وشوه چې لمردان یې د پیښور دولتي یا حکومتي کارکونکي کار ته بيول. او داسې ویل کېږي چې دغه چاودنه په بس کې د خودل شوی چونکو توکو لکبله شوې ده. موږ چې سهار له شبیر جان سره په روغتون کې خبرې کولې نو هغه راته ویل چې 12 کسان وژل شوي دي. ځلاند یوسفزی په همغې ځای کې موجود دی. اوس هم چرته چې چاودنه شوې ده. یوسفزی اوس راته که تفصیل راکړی چارواکو سره تاسو هلته ولیدل لغوی تاسو څه ویل؟
دلته کې چې کوم حکومتي چارواکي لارل پاره کې یو ایس ایس پی اپریشن دې د پیښور بس مجید مروت یو آی جی بم ډیسپوزل سکواډ شفقت ملک راغی او د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی هم د کوم نفي شریعت راغلی. نو مشتاق غنی او بار شجید مروه سره چې کله موږ دلته کې د مرګ جوړې په اړه باندې خبرې وکړې، نو دواړو راته د 1500 مړو تصدیق وکړه چې موږ په دې وخت کې د 1500 مړو تصدیق کوو. او دا وخت چې سم د پیښې د ځای تازه صورت حال دی، هغه دا دی چې کوم بس دلته کې ولاړو د غربې تاڼې بالکل مخې ده، نو هغه د هغه ځای نه لږ شی به وړاندې د هغه ځای نه چې کوم دینو په ګاډو پورې وتړو د هغه ځای نه لرې کړه، علاقې کلیئر کړه، روډونه چې ونه هغه ټولو طرف سره روډونه چې وه بند وو، ټرافیک ډېر سخت بند دی اوس، نو روډونه مزات کړی شو د خلکو تګ راتګ لپاره.
ښه، او تاسو له دوی سره چې خبرې وکړې، خبریالانو ته چې دوی معلومات ورکول، دوی دا وویل شول چې څومره چونکي توکي په دې بس کې خي وو، چیرې خودل شوي وو، کنه د دې معلومات ورنکړې شو؟
دا خبرې چې کوم د بم ډسپوزل سکواډ چې کوم آی جی شفقت ملک راغی، هغه هم میډیا سره په دې اړه باندې خبرې ونکړې. هغه دا وویل چې وسلا پلټنې روانې دي، په دې اړه باندې موږ څه نشو ویلې، په دې کې څومره چودې دن کې توکي په دې بس کې خودلی شي. خو عباس مسجد مروت چې کوم سیسپی اپریشن دی، هغه وویل چې دا کوم چودې دن کې مواد دا د شیک ته لاندې خودلی شي، چې د شا طرف نه په شلم نمبر شیک چې دا د لاندې دای خودلی شي او الته کې دا چودې لري. ورسره هغه دا هم وویل چې دا بس دی دا د درګې او د شیرګل نه کوم نه د دې هغه د ساره د سرلرو چې تکړې وو هغه د وخت باندې را روانو. نو درګې د دې روم دې سټاف ته بیا شیرګل کې دا سرلرو چې دی، خو دا بس اکثر دلته کې سرکاري ملازمین خوش کې بیا په دې صدر کې لوکل سرلم راوخه کې
صحیح
کوم الته کې تیزار پروت او کیړې او بوتان چې کوم پراتو. نو په هرې کې ما چې په خپل باندې کوم کتل نو زنانه او تیزار پکې ماوري دو زنانه په هزار پکې پروت، نو دې نه دا معلومیږي چې په دې بس کې څوک زنانه هم ناشته وا، خو دا نه شو ویل چې څو یو ناشته وا یا ډېرې وي.
صحیح یوسف زئی، سهار چې تاسو سره خبرې ما یو سات مخ کې کولې، نو هغه وخت کې تاسو ماته دا ویلې چې 14 نه د غربي تانی سره نګدی په دې بس کې شوې ده، بیا تر دې وروسته چې لک سات مخ کې ماته سره خبرې کولې، نو تاسو ماته ویلې چې په دې کې نور پرمختګ هم شوې دي، 14 نه اصل کې د غربي تانی سره نه ده شوې بلکې سنهري جمعات سره شوې، کده غلګ راته روخانه کړی.
بالکل دا عباس کله ما خبرې کولې، نو هغه ما ته وویل چې 14 د سنهري مسجد سره خوا کې شوې ده، نو سنهري مسجد نه چې څنګه بس راتېر وته ده، هغه څنګه بده کې 14 شوې ده، خو دا نه په یو سل میټره فاصله کې غربې پولیس سټېشن نه، نو ډرایور کې دې شي دا فکر کړی چې د بهر نه پرې بس والے سو حمله وشو، نو په دغه یره کې ډرایور په زخمی حالت کې دا بس چې کوم راز غلول دی او دا سل میټره پورې تر دا دون اسوان یو چې د غربي پولیس سټېشن مخې ته دا چاوک
یو کولاو ځکه یو سېټ را بسره رسول لري. صحیح، د ډېر زیاتمنن ځلان یوسف زهرا سره د ټلیفون په کر خو لپی خبره ورزو، د پی خبر لیډی ریډینګ روختون ته حالت د مشال رادیو خبريال شبیر جان موجود دی. شبیر جان، ما چې د ځلان سره خبري وکړې، نو هغه ته دا ویلي چې د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر ورته ویلي دي چې حالت 15 کسان وژل شوی دي، په هسپتال کې څه صورتحال دي، څومره درته تصدیق کړي، پخلی کړي چې څومره وژل شوی، څومره ژوبل ورول شوی، د چا حالت خراب دی، په دې کې آیا خزي موجوده وي کنه؟
بالکل، په دې وخت کې په لیډرینګ روغتون کې الګ شي بړوان نه کوم د هسپتال مشر دی، هغه دلته کې مطبوعات کوم ویل مشال لیډو سره خبرو کوي چې دې وخت هسپتال ته سهار داسې دغه 14 یو کم 50 چې کم اخکار شوي کسان وغیرہ لشو، دغه یو کم 50 کې د دې د وینا تر مخه لس کسان دلته کې چې کوم دې هغه مړ وروړل شو، او دا باقي کم سلويخ چې کوم دې دا ژوبل دي، په دې ژوبل ترانه کې په امریکایل او زنانه هم شامل دي چې درې کسان دي، یو پکې ماشوم دي، او د دې نه علاوه دا باقي 15 چې کوم دي دا نارینه ژوبل دي. دې ته وینا غرما خدي کې د 15 شپو او ژوبل حالت دا سره چې هغه سخت دي، دغه کې په هسپتال کې بلاني حالات ثابت شوي دي، او ټول هسپتال عملاله غوښته شوی ده، او په هسپتال کې دا وخت دغه چې کوم واقعي ژوبل تنان دي هغه طبي امداد هم روان دي، او چې کوم مړ دي دای په مزه مزه دا ثابتونه کوي چې دي خپل خپل کله دې سوال کیږي. جی
صحیح شبیر جان، ما چې لزلان سره دغه وسلک ساتمخ کی خبرې کولې، نو درته ویلي چې دغه بس لومړی سټاپ چې دغه درګې د بیاغین ورسته شیرګړې سټاپ دی، دغه ځین ملازمین راولي خو چې په خبرته کله راورسیږي، نو عام خلک هم پکې کینی د سپرلې هم لزان سره اوچتی. تاسو چې راته ویل چې ماشوم هم پکې موجود وو په دغه ښکار شوی کې، او درې خځې هم دي، نو دا تصدیق کولای شي چې دغه درې خځې آیا سرکاري ملازمانې وي کنا دا لوکل سپرلې وي عمل ته چې ورسپري شوی وي کنا دا له وخت مخکې خبره ده؟
دا بالکل دا وخت مخکې خبر ده، خو څنګه چې تاسو وویل دلته کې سرکاري نوکران هم دی کراځي، خو عام خلک هم په دې کراځي، ځکه چې دا هغه ځای نه دا راځي نیخ په نیخ غدن ته پیښور ته دا اسانتیا لپاره په دې کې ډېر خلک هم داسې هم راځي چې مزدور کار مې زرانه مې یا دلته کې سودا نه راځي، نو دا هغه ځای نه په کراچي مې نو په لاره کې نور داسې لکه نور بسونه یا ګاډي بدلول نه غواړي، په دې کې زیاتره عام خلک هم وي او د سرکاري نوکرو والا خلک هم هم پکې وي، نو دا چې دي چې دغه زرانه یا د پیښور نه ورختلې وي یا خپل کار روزګار نه راختلي سره د ماشومانو د پیښور ته راتګ او یا ورته لیکل کسان وختلي.
سمه ده سید، تاسو سره به بیا هم رابطه کوو. شبیر جان ډیر زیاته مننه، خپل ډیر خیال ساتي، خوشاله اوسې. شبیر جان را سره د ټلیفون په کرښه اوریدونکو د پیښور دغه بس چاودنه چې دا د دې په اړه باندې یو ځل بیا تاسو ته لنډیز وړاندې کوم چې شوي څه دي. چارواکو د مشال راډیو خبریال ځلاند یوسفزي ته ویلي دي چې دا بس له درګۍ څخه را روان وو او هغه ځینې خلک راوچت کړي وو، ورسره په شیرګړ کې د مردان په شیرګړ کې ودرېدل دي، له هغه ځایه خلک راوچت کړي دي او بیا دا بس د سنهري جماعت سره صدر سره نږدې چر رسیدلې دي. دلته چاودنه شوې ده او ډرایور په ژوبل حالت کې همدا بس تقریبا 100 میټر نور هم روان ساتلې دي. 100 میټر چې روان ساتلې دي دا هغه ځای دی چې چرته غربي تانه ده. هلته مشتاق غنی چې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر دی، هغه او د پېښور د پولیسو یو مشر عباس مجید مروت د مشال راډیو خبریال او نورو خبریالانو ته هلته ویلي دي چې په دې پېښه کې 15 کسان وژل شوي دي. چې شبیر سره موږ خبرې وکړې نو هغه ویلي چې روغتون وایي چې یو کم 50 یعنی 70 کسان چې پکې وژل شوي او ژوبل دواړه شامل ول، هلته وروړل شوي، په دې کې درې ښځې وي یو ماشوم وو. روغتون تر اوسه پورې ویلي دي چې موږ ته 10 مړي را رسیدلې دي او د 50 حالت یې خراب ښودل دي. تر دې وروسته چې نور معلومات تاسو ته درکړم نو هغه دا دي چې دغه بس چې په کوم ځای کې چاودنه شوې ده له هغه ځایه چارواکو وړی دی، هغه سیمه چې بنده کړې وه، کلا بنده کړې وه، هغه یې بیرته خلاصه کړې ده، اوس هلته تګ را تګ روان دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په کراچۍ کې وسلوالو بیگانه وخت د پولیسو پر څوکۍ او د یو قاضي پر کور د وړو بمونو بریدونه کړي دي چې پکې ځاني زیان نه دی شوی. هلته امنیتي ځواک رینجر وایي چې نه یوازې یې 14 مشکوک کسان نیولي، بلکې په ښار کې د وسلوال بریدي ولوی هڅه شنډه کړي. محمد عمران حال راکوي.
د سند پولیسو ویان قمرزیب ستی د چهارشنبه په شپه وخت مشال ریډیو ته ویل چې د خار په مومن آباد سیمه کې نامعلومه کسانو د پولیسو په یو چوکې او په ډیفنس سیمه کې د سند های کورټ د یو جج په کور د کریکر بمونو د لارې حمله کړې دي. دوی چې دوه بیلابیلې حمله شوې دي، یو په مومن آباد تانه او بل ډیفنس کې د یو جج په کور، دواړه حمله د کریکر بمونو د لارې شوې. ډیفنس کې شوې حمله کې بم نه دی چاودېدلې او مومن آباد تانه باندې شوې برید کې دیوالونو ته زیان رسیدلې. دا خبره لا تر دې د منه د پډاګه شوې چې دغه برید نه وړاندې جټس دړکې ورکړې شوې وي او کنه د دې لا پلټنې روانې دي. نیم فوجي ځواک رینجرز ویان دوایي چې د خار شاه فیصل کالونې نه یې شپږ وسلوال نیولې دي چې د قبضې نه یې دوه لوی او اووه وړې مشین ګنې، 13 ټوپکې، اووه تماچې او 11 کریکر بمونه ترلاسه شوي. د رینجرز ویان زیاتوي چې د یوې بلې کاروایۍ پر مهال د خار د بیلابیلو سیمو نه اووه ملزمان نیولي چې پکې یو د هدفي وژنې کوونکو مشر او توفیق جاګیرانی نومې دند اغوا یا تختونې کوونکي دلی مشر هم شامل دي. تور جوړاندې هم په خار کې د رینجرز په سوکې وباندې نامعلومه کسانو د کریکر او پلاستیک په تیلیو کې بند بمونو د لارې بریدونه کړیو، پولیس ځاني زیان پکې نه و شوې. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د قبایلي سیمو ځونو نه حکومتي تنظیمونو د حکومت هغه تګلار رد کړې چې ورسره سم به په هغو سیمو کې هغه ښوونځي تړل کېږي چې پکې لاویا څخه کم زده کوونکي داخل وي. خو د قبایلي سیمو یو پارلماني استازي ویلي دي چې حکومت له نوې تګلارې سره په هغه ښوونځیو کې د استادانو شمیر زیات شي چې پکې زیات ماشومان زده کړې کوي. سراج ظهیر معلومات راکوي.
د فټک سرکاري تنظیمونو چایلډ رائټس موومنټ، فټک کمیشن آف هیومن رائټس او فټک تعلیمي اصلاحي جرګې د قبایلي سیمو په حق له د حکومت تعلیمي پالیسي رد کړې ده او ویلي دي چې دوی د دې پر ضد له پیښور احتجاج پیل کړو او که حکومت خپل دا پالیسي بیرته وانغېسته نو تر اسلام آباد به احتجاج کوي. له مشل ریډیو سره خبرو کې د مدني ټولنې یو غړي عبدالله بیټنی وی چې حکومت د آئین خلاف فرضي کوي، ځکه چې له 15 کالو نه تر د 15 کالو پورې یو ماشوم ته تعلیم ورکړي کول د ریاست ذمہ واری وی او حکومت د فاټا د ماشومان نه د حق تروړي.
موږ بارو مرو چې خبر کی خبر نه سي منل نو اسلام آباد ته بزو او موږ به واکمن خلکو دروازې ته کوچه. موږ سره دا ظلم مکه دا جبر مکه تر سو پوری فاټا ټیبل نه وی پر امن نه وی خلک کال ته تلی نه په لکونو خلک در په در خلک نو تراغو پوری دا خبره ناشو نه دی. ولی چې تراغو پوری دا خبره کول د فاټا لول سره یو بل لاس جبر به دی دا یو د تعلیم اختیار امنګ باندې لاگو کو نو مول نه د تعلیم اختیار منو نه سیاسي اختیار منو او نه قانوني اختیار منو.
د فټا تعلیمي اصلاحي جرګې صدر اطلس خان شیرانی مشال ریډیو ته وی چې په قبایلی سیمو کې د 500 نور تعلیمي ادارو ضرورت ته او حکومت لګیا دی دلته اسکولونه بندوي چې د فټا د ماشومان سره زیاتې دي.
یو خو د فټا رول ډېر اسکولونه په بمونو وال وځول سل اغل پاس باندې اوس په دې طریقه په قانوني انداز باندې زموږ د نور اسکولونو د بندېدو ډېر ویرا ده. دا غي وجه دا خمر دا احتجاج کړو چې دا موږ نه منو. دې پالیسی کې دا ویل دي چې کوم پرایمری اسکول دا بیا ولا کم تعداد ماشومان وي نو دا به موږ یا سنگل ټیچر اسکول جوړو یا به دا د دې ځای نه بیا شفت کوو بل ځای ته. نو چې بل ځای ته شفت کیږي اته په کرایټیریا کې د 2 کیلومتر نه واخلې ته 3 کیلومتر کې یو اسکول د بل اسکول نه لري وي نو دا به زمون ماشوم 6 کیلومتر یا 15 کیلومتر د خپل کور نه دی نو دې کې بیا د امن مسالم راتلای شي او نور مسلې هم ډېر دي.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د نیم قبایلی سیمې ایف آر نه د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال نو پوښتل نو د هغه وینا وا
یو فائدہ دی کې دم د چې فار ایگزامپل په یوزې کې تعداد زیات تا نو مخ کې د سې قسم سکول نو چې هغه کې 1500 ماشومان و غیلم دوه استادان په دې پالیسی کې کم از کم چې کم ځای کې تعداد زیات وي هغه ځای کې هغه ماشومان ولا هغه خلکو لا به یو داسې نیوي چې تعداد زیاتې دو سره به هغه لا سیوا ټیچران نه ملويږي. ایسا خلکو د سیو رائے چې کم ځای کې د خلک آی ډی پیز نو د غزي کې یا تعداد کم د یدا سکول نمبر شي نو پرونم پدې کې ما سیکریټری صاحب سره خبره شوی و هغه هم د دې سیر شوی چې په کم ځای کې تعداد دوباره یا زیات شي او یا په غزي کې د خلک واپس راشي کورونو لا نو دغه سکولونه به دوله دوباره مستاد کو دا یو په خن نیت باندې پالیسی جوړه شوی ده.
مشال ریډیو چې پدې اړه په فاډا سیکریټریټ کې د تعلیم ډایرکټر سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو د بیا بیا رابطې کولو باوجود ور سره خبرې و نه شوې. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په سوات کې ځنګړو پولیسو سرتیري وایي صوبایي حکومت ولتر له تیرو درو میاشتو راهیسې تنخانه د ورکړې چې له کابل د دوی ژوند په پور اخیستو روان دی. په دې اړه نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا نورو سیمو په رنګ سوات کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په خصوصي توګه برتري کړې شوې ځانګړي پولیس وایي چې د تیرو دریو میاشتو راسي راته تنخواګانې نه ملويږي چې له وجې د سختو مشکلاتو څخه مخ یو. په دا اړه منګوره کې څوکۍ کونکي یو پولیس والا عمر علي وایي
زموږ مشکلات دا دي چې د دریو میاشتو زموږ تنخواه بنده او دکاندارانو موږ نور نسیانه راکوي واړه سکولونو ته دغه پیسونه نشته چې کور ته لاړ شو نو سودا د خلالو خبر ده چې هغه اکثر وچې سکول ته 200 روپۍ راکنه 200 روپۍ را سره نه او دکاندارانو نه خو نسیانه غسي دي موږ چې په دې کم بدر کو پدې بدر کو او دا دریم بار شو دا او پیسې موږ نشو ورکول.
یو بل پولیس والا پرمان علي وای چې کله سواد کې نور پولیس والا نول دو ټوله ضلع کې څوکۍ کړی دا خو په شاشوي نه دي.
موږ باندې دماکي شوی نه موږ شګر سر جنگي دي نور دا نور پولیسونو چې موږ په 2009 کې په ټریفیک ډیپټی موږ کړی دم نه پس بیا چې کم پولیسو هغه بهر او اورل او بحال شو او دا پولیسې د سهار زو ما خام له زو شپې بيټونه د ورځې بيټونه ټول زو دی بیا نه کوي. یو شان دي پکاره چې سرکار موږ ګورار کړای دا غي نه راو زموږه تنخواه غو بند کړی دا نیولې دا موږ جمع ته تنخواه زم په ټیم ملایي دونه به چې زموږه غلاس خلاص په پیروانی زم غریبواله دي ټول پولیسو غریبواله سپیشل پورس 2400 کسان دي پولیس دي دا ټول غریبواله چانه سل لوبي قرضې چانه 200 روپۍ قرضو.
د غرنګا یو بل ځانګړی پولیس اهلکار فیصل نومان زیاتوي چې د دوی یو شمېر تنان د امنیت ټینګ ساتلو کې مړ شوی دي.
زموږ سره تقریبا سکم او بیس 40 مرګوی شهیدان شوی دي په حالاتو کې دوران لوټه او اغه تا اغه قسمه شهدا پیګه جم نه دی ورکړی لکه ایکس آرمی والا چې زموږ سره یو ځای کانټریکټ باندې برتی شو اغه بیا پرمننت کړل خپل ضلع ته ولېګل نو کم از کم مونږ هم کانټریکټ ملازمینو دا غوي سره یو ځای برتی شی نو حکومت لبګار چې موږ هم ریګولر کی
پدا اړه مو چې کړه د خیبر پښتونخوا صوبای اسمبلی غړي فضل حکیم خان څخه پښتنه وکړه نو خاغلی مشال ریډیو ته وویل سوات کے ځانګړي پولیس وایي چې دا وخت ټول ملکن ډیویژن کې د شپږو زرو پورې دوی د امنیت ټینګ ساتلو لپاره څوکۍ کوي ولې صوبایي حکومت بیا هم دوی ته تنخواګانې په وخت نه ورکوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم پرون خبرداري ورکړ چې هغه هیواد به سږ کال هم له هغو ستونزو او ننګونو سره مخامخ وي لکه تیر کال چې و. نوموړي دا خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته کړې ده چې په اړه یې فریبا ظاهر معلومات راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي پرون د دغه سازمان د امنیت شورا په هغې غونډې کې خبرې کولې چې د افغانستان او لیبیا د وضعیت د ارزولو لپاره جوړه سوې وه. نیکولاس هایسم په غونډه کې ویل چې افغانستان به په 2018 کال کې د تیر میلادي کال په څیر له یوې جدي ازموینې سره مخامخ وي چې باید په دې کال کې سیاسي انتقال په سمه توګه بشپړ او اقتصادي او امنیتي خنډونه له مخه لرې کړي. هایسم زیاتوي د افغانستان حکومت باید د خپل ځان د ژغورلو لپاره 15 ستونزې هوارې کړي. پزوار اقتصادي حالت چې لکه بلې د بیکاری کچه ډیره سوې ده، د وسلوالو مخالفینو جګړې چې د ډیرو خلکو په باور هیڅ شوالې نه دی پکښې راغلی، او د سیاسي بیلوالي یو فضا چې ورس تر بلې ترمنځ واټن ډیریږي په دغو ستونزو کې شامل دي. پر دې سربیره باید افغانستان د روان کال په دوبی کې وکولای سي د وارسا او بروکسل په غونډو کې یو منځمهاله مالی ملاتړ ترلاسه کړای سي، او بل اخره شغلې هایسم یوې دایمي سولې ته رسیدل هغه څه بولي چې له دې پرته به په نورو یا د سویو څلور برخو کې پرمختګونه له ګواښ سره مخامخ وي. نیکولاس هایسم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ټینګار وکړ چې په 2018 کال کې به د ملي یووالي حکومت لپاره د بقا خوندیتوب یو لویه ازموینه وي. هایسم دا هم وایي چې بقا به حرکتي او یا د اوبو پر لوري مزل کول کوم معنا نه لري، بلکې له ستونزو سره باید جدي چلند وسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د غرض د اقتصاد، حکومت ولې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو او نور مسایلو سربیره په افغانستان کې د سولې او ثبات پر ټینګښت تمرکز وکړ. هغه ویل چې افغانان سوله غواړي، هغوی د سولې مستحق دي، او تر ټولو مهمه دا چې سولې ته اړتیا لري. هایسم د غونډې ګډونوالو ته ویل چې تیرونه یې یو ځل بیا د طالبانو له سیاسي دفتر سره لیدلی او ټینګار یې کړی چې د افغانستان سوله د افغانانو په خپل منځي خبرو پورې تړلې ده، او طالبان باید په دې مذاکراتو کې برخه واخلي. خدای زیاتوي چې طالبان لا اوس هم له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده نه دي. نیکولاس هایسم ټینګار کوي چې هر لار د افغانستان د سولې لپاره پر مخ وړل کیږي. ملګری ملتونه به په دې بهیر کې د شوزو ګډون وهڅوي تر څو کاراسي چې د افغان میرمنو ژغونه د ټولو غژونو ته رسیږي او د هغوی حقونه خوندي پاتېږي. نوموړي د غرض په تیر یو کال کې په افغانستان کې ملکي تلفاتو ته هم اشاره وکړه، او ویل چې په دې کال کې تر 1000 ډیر ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي دي چې څلورمه برخه یې ماشومان وو.
د ناتو مشر یان ستولتنبرګ تیر ورځ ل خپل افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته ویلې چې له افغانستان سره خپل ملاتړ او مرستې په حق هیواد کې د اساسي اصلاحاتو لامل کېدو سره مشروطوي. قسیم سولمل معلومات راکوي.
د ناتو عمومي منشي وای افغانستان له امنیتي پلوه په تر ټولو بد وضعیت کې دی، او په وینا یې لا هم د دغه هیواد په وړاندې ستونزې سته. یان ستولتنبرګ کابل ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د سه شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې ویل چې 2015 میلادي کال له امنیتي اړخه سخت کال و، خو په وینا یې افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل د خپل هیواد ساتنه وکړي. د ناتو عمومي منشي په دغه ناسته کې له افغانستان سره د ناتو او نړیوالو د مرستې د دوام ډاډ ورکړ، خو د مرستې په پراخو اصلاحاتو مشروطې وبللې.
تر ټولو مهم شی چې موږ غواړو وی وینو هغه د اصلاحاتو تطبیق دی. دا اصلاحات نه یوازې د ناتو لپاره بلکې د افغانستان لپاره هم مهم دي. هر څومره چې اصلاحات ډیر وی او افغان حکومت له فساد سره زیاته مبارزه وکړي، دا به ما او نورو سیاسي مشرانو ته دا اسانه کړي چې د ناتو او نورو هیوادونو په پارلمانونو کې اړین سیاسي ملاتړ ترلاسه کړي.
نو موږ هم دارنګ ویل ولسمشر اشرف غنی او اجرائی رئیس عبد الله عبد الله ته د وارسا په غونډه کې چې د روان کال د جولای په میاشت کې جوړیږي د ګډون بلنه ورکړه. د وارسا غونډه د افغانستان او ناتو ترمنځ د اړیکو د لا ښه کېدو لپاره یو ښه فرصت وباله او ویل په دې غونډه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره نوې مرستې اعلان سي. د ناتو عمومي منشي ویل دوی به د افغانستان په برخه کې انعطاف منونکي اوسي او خپلې مرستې به حالاتو ته په کتو تنظیم کړي، خو په ټینګار سره ویل چې هر ډول ماموریت به غیر پوځي وي. ناتو په داسال کې له افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه کوي چې د دغه هیواد په ځینو سیمو کې جګړه روانه ده. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی وایي تیر میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د ازمینې کالو او په وینا یې د ناتو د پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته دغه ځواکونه د حکومت د پایښت او د اساسي قانون د ارزښتونو په ساتنې کې بریالي وو. ولسمشر وویل چې اصلاحات د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د حکومت له لورې په دې برخه کې د ژمنې پر موجودیت ټینګار وکړ. دی وایي د فساد په هر شکل سره سرتاسري مبارزه کوو، په ځانګړي توګه د هغو سرتیرو او افسرانو چې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. د هغوی غوښتنه تل دا ده چې بنسټونه مسلکي، شفاف، حساب ورکوونکي او ژمن واوسي. غواړو تاسو او د نړۍ ټولو خلکو ته دا ډاډ ورکړو چې له اداري فساد سره به زموږ مبارزه د تل لپاره وي. ولسمشر غنی ویل دا چې افغانستان لا هم د ناتو لپاره لومړیتوب لري، دا په دې معنا ده چې دغه سازمان لا هم په افغانستان باور لري.
تاسو مشال رادیو ته غوږیږئ، زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. اوس هم مرزو نجیب عامر ته د دې مهال د خبرونو لنډیز لپاره.
نن سهار د پیښور په صدر سیمه کې په یو بس کې بمی چاودنه شوې. د پیښور د پولیسو مشر عباس مجید مروت او د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي په دې چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او لشلو زیات نور ژوبل شوي دي. لشکر اسلام وسلوالې ډلې د برید ذمواري قبوله کړې ده. د پاکستان پوځي عدالتونو د فبروري په 15 1400 کسانو ته د ترهګرۍ اړوند په کیسونو کې د مرګ سزا ورکړه. پوځوایي په دوی کې هغه کسان هم شامل وو چې په 2013 کال کې 10 بهرني غرختون کې وژل وو. په کراچۍ کې وسلوالو د پولیسو پر څوکۍ او د یو قاضي په کور د وړو بمونو برید کړی دی، خو په دواړو پیښو کې چاته زیان نه دی اوښتی. هلته بیګا د کراچۍ رینجر ځواک دعوه وکړه چې د دوو چاپو پر مهال یې 14 مشکوک کسان نیولي دي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي د پنجشنبې ورځې نه یو وار بیا په دغه صوبه کې د سختو بارانونو لړۍ پیلیدونکې ده چې تر راتلونکې یکشنبې ورځې پورې به دوام وکړي. نوموړې ادارې پر خلکو غږ کړی چې د هنګامي صورتحال لپاره دې ویښ پیدار اوسي. د ترکمنستان صدر قربان ګولی بردی محمدوف نن د چهارشنبه په ورځ په 2 ورځنۍ سرکاري دوره پاکستان ته ورسید. نوموړي ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په نورخان ایربی سرکلی وای. افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله یواربیا د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو ژمنې کړې دي. مقدونیا هغه سلګونه کډوال بیرته یونان ته استولې چې تیره ورځ پر پولې د ودرول شو موانعو نه تیر شوي وو او هڅه یې کوله چې ختیځ اروپا په لورې خپل سفر ته ادامه ورکړي. او د امریکا تلویزیوني شبکې اندازه لګوي چې د ریپبلیکنز ګوند ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراټس ګوند هیلری کلینټن په فلوریډا ایالت کې د خپلو ګوندونو مقدماتي انتخاباتو کې بری ترلاسه کړی دی.
خبرونه لډیز بل مشال راډیو واوریدو ویاند وو نجیب عامر. وو سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبريال سراج زهیر د پاکستان نننی ورځو ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړي.
نن جنگ ورځپاڼې خپل ادارېې د زنانو د حقونو په بل باندې لیکلې او وایي په پاکستان کې د زنانو د حقونو او هغوی د خپلواک جوړولو غوښتنه ډیره پخوانۍ ده، خو موجوده حکومت دې لړکی یو پیکیج جوړ کړی وو. د حکم اعلان چې با وزیر اعظم نواز شریف په 8 مارچ کولو، خو له دې وړاندې پنجاب اسمبلی کې د زنانو د حقونو د تحفظ بل منظور کړی شو، په کومه چې عالمانو او په خصوصي توګه جمعیت علما اسلام فیډلی احتجاج پیل کړو. د ادارې وینا چې دی کې هیڅ شک نشته چې زنانو ته اسلام کوم حقونه ورکړي دي، هغه دی ورته ورکړل شي، ځکه چې د ملک کې 55% زنانه له حقونو محروم ساتل کیږي او په دې منطقه کې زنانه له اوله د استحصال ښکار کیږي. د هندو مذهب مطابق چې د یوې زنانه خاوند به مړ شو نو ښځه به ورسره هم ژوندې ښخوله. ادارې وړاندې لیکي خبر دا و چې د پنجاب حکومت د بل وړاندې کولو نه مخکې په دې باندې سلا کړې و. نو اوس په داسې حال کې چې د مذهبي ګوندونو دری
مریض مخې ته راغی نو ضروری ده چې د هغوی تحفظات لرکړل شي او کوم شکونه چې هم د اسلام سره ټکر خوري هغه دې ترې وایستلې شي. د دې تر څنګ د پېښور نه خپرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارېو کې وایي د ټول ملک پرنګ په خیبر پښتونخوا او فاټا کې هم د بارانونو سلسله روانه ده چې له کبله یو شمېر خلک وجلې شوي دي. د ادارې په وینا چې دا ویل ضروري نه دي چې هر کال هم داسې کېږي، خلک به اجل مړه کېږي، د غریبانو کورونه تباه کېږي. الله چارواکو لا لږ سوچ کول پکار دي چې د دې تباهۍ د مخنیوي بندوبست په څنګه کوي چې خلک له تباهۍ نه بچ کړي. په پاکستان کې هر کال سیلابونه راځي خو تر دې دمه نه صوبایي او نه وفاقي حکومت د دې نه د بچ کېدو لپاره سوغره انتظامات کړي دي او دا سلسله هر کال همداسې روانه وي چې زیاتره زیان پکې غریبانو ته رسي. تریا اخر کې وایي باید حکومت د تشو خبرو او وعدو په ځای باندې کوټلي ګامونه پورته کړي او د دې سره سره چې اوس کوم خلکو ته نقصان رسېدلې دی باید د هغوی امدادي کارونه تیز کړي او زر تر زره ورته امداد ورسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې خبرو موضوع پر ځای ولاړ ده، خو په عین وخت کې ځینې لوړپوړي امریکایي چارواکي پر طالبانو د فشار لپاره د هغوی ضد عملیاتو تیزولو پلویان دي. بل پلو بشري حقوقو څار نړیوال اداره هیومن رائټس واچ وایي ایران او استرالیا د داسې موافقې کولو سوچ کوي چې ورسره سم به له استرالیا څخه ایراني وګړي خپل هیواد ته ستانه کړل شي. نجیب عامر د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي یو لوړ رتبه امریکایي جنرال د طالبانو خلاف د بریدونو د بیا پیلولو وړاندیز کړی دی. د پوځي چارواکو په وینا د په افغانستان کې د امریکا د جنگ په اړه د پوځي او انتظامی لورو ترمنځ د واټن غمازی کوي. ورځپاڼه زیاتوي د امریکا لخوا په جنگ کې د شدت راوستلو هر پریکړه د افغان ځواکونو سره د طالبانو په جګړه اغیز پرې باسي. په 2018 کال کې د دې جګړې د سختېدو اټکلونه کیږي، که څه هم د امریکا ولسمشر هڅه کوي خپل هغه ژمنه پوره کړي چې په افغانستان کې به خپل جنگي ماموریت پای ته رسوي. د امریکا یو لوړ رتبه دفاعي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط واشنگتن پوسټ ته ویلي د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر د افغان ځواکونو د ملاتړ زیاتولو او د ځنو طالب مشرانو د نخښه کولو په حق کې ده، خو دا چې دا هر څه به خبره د کامیابی لوري ته بوزي د دې خبرې کوم پیاوړی دلیل نه لیدل کیږي. د ورسپانې په باور اوس مهال امریکایي ځواکونه په هغه صورت کې طالبان په نخښه کولای شي چې کله د امریکایي سرتیرو ژوند په مستقیم ډول د طالبانو لخوا تر ګواښ لاندې وي او یا هم افغان ځواکونه په سختو شیبو کې پر دوی د مرستې غږ وکړي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د امریکا د پوځي قومندان جنرال جان کیمبل لخوا دا غوښتنه چې پر طالبانو د بریدونه زیات کړی شي د دې هدف د ترلاسه کولو یو هڅه ښکاري چې وسلوالې ډلې د سولې خبرو ته اړ وستل شي. بل پلو د بشري حقونو د سار نړیواله اداره په یو راپور کې لیکي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف روانه اونۍ د استرالیا سر خار کینبرا ته سفر لري او د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر جولی بشپ سره بعد اقتصادي اړیکو په زیاتولو خبرې کوي. دواړه به د یوې داسې موافقې د نهایي کولو هڅه هم وکړي چې تر مخې به هغه ایرانیان بیرته هیواد ته واستول شي چې د پناه غوښتنې درخواستونه یې په استرالیا کې نه دي منل شوي. د بشري حقونو د سار ټولنه وایي ایراني چارواکي په پرله پسې ډول د بیان د ازادۍ او د مخالفتونو د بندولو هڅه کوي. انقلابي عدالتونو د ټولنیزو رسنیو د استعمالونکو خلاف سخت بیانونه ورکړي او ډیرو ته د مرګ سزاګانې اورول شوي دي. د بندې سره د مخ شو ګوندونو د مزدورانو او د زده کوونکو د ټولنو غړي محاکمه کیږي، میرمنې د امتیازي سلوک سره مخ کیږي او مذهبي او نژادي لګښتان زورول کیږي. د بشري حقونو د سار نړیواله اداره د استرالیا حکومت هم ملامتوي چې د دوی په وینا د کډوالو پناهغښتونکو په وړاندې ناهیلي کوونکی دریځ خپل کړی دی او د کډوالو پناهغښتونکو لپاره ټاکل شوي نړیوال قواعد په پام کې نه نیسي.
د مشال ریډیو دا
د روسیې ځواکونو له شامه وتل پیل کړی دی. هغه هیواد رسنیو هغه الوتکې وښوده چې تیر ماښام روسیې ته ورسېد. روانې میاشت پر 14مه ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې په شام کې عمومي اهداف ترلاسه کړي نو له هغه هیواد خپل سرتیری باسي. هلته په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د شام 15 کلنې جګړې ختمولو هڅې روانې دي. اروپایي مشرانو او ملګرو ملتونو د روسیې د اقداماتو هرکلی کړی دی. تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
روسی رسنیو د 143 ډوله جنگي الوتکو لمړنی جو پښودلې چې د مارچ پر 15مه بیرته روسیې ته راستنه سو. د روسیې د هوایي ځواکونو قمندان جنرال ویکتور بونداریوف یې هرکلی وکړ. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت مرستیال نیکولای پانکوف بیا وایي چې په سوریه کې پاتې روسی ځواکونه به لا هم د داعش په القدی پورې تړلې النصره جبهه او نورو تروریستي ډلو په وړاندې خپل ماموریت ته دوام ورکوي. پانکوف ویلي چې دا به تر وخت مخه وي چې د تروریزم په وړاندې د بریالۍ توب خبرې وسي. د روسیې د پوځ لوی درستیز سرګی ایوانوف هم په مسکو کې خبري اعلان ته ویل چې دا کار د تروریزم په وړاندې د جګړې د ختم په معنا نه ده. دوی موږ د تروریزم په وړاندې جګړه نه پرېږدو، برعکس موږ به هغه لا نور هم ډېر کړو. خو د دې کار لپاره اوس مهال په سوریه کې د دومره شمېر روسي ځواکونو شتون ته اړتیا نشته. څه باندې 15 میاشتې وړاندې روسیې په سوریه کې د ولسمشر اسد رژیم د پیاوړي کېدو او د نړیوال تروریزم په وړاندې د مقابلې په هدف په غیوات کې هوایي بریدونه پیل کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ په 14مه نیټه د سوریه څخه د خپل ځواکونو د وټلو اعلان وکړ او ویل چې د دوی د ماموریت اهداف په عمومي ډول ترسره شوی دي. په داسال کې چې په جنیف کې د سوریه د 15 کلنې جګړې د ختمولو په هدف د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې هڅې پیل شوې، د کرملین ویند دیمیتری پیسکوف ویلي چې مسکو په سوریه کې د راتلونکو اقداماتو په اړه څه نسی ویلای. بلخو د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیټې مشر ویلي چې مسکو په سوریه کې په خپل دوه پوځي اډو کې شاوخوا 1000 تنه پوځي پرسونل پرېږدي. د متحده ایالاتو د اټکل مخې د دوه ځواکونو تر وټلو د مخه په سوریه کې له 3000 تر 6000 پورې روسي ځواکونه دی راول چې شاوخوا 50 جیټ الوتکې او هلیکوپټرې هم ورسره وي. سپینې مڼې وایي له تر اوسه هم وخت دی چې تمه وسی روسیه به دې کار ته دوام ورکړي. د سپینې مڼې ویان جوش ارنست خبریالانو ته ویلي چې واشنگتن به دا اقدام څاري. دی وایي لومړنۍ نښې ښیي چې روسیه به دا کار پر مخ بوزي، خو لا هم وخت دی چې ووایو دا به پر اوضاع څومره اغېز وکړای سي. دغه راز نورو اروپایي او د ملګرو ملتونو تونو چارواکو د روسیې د پریکړه ستایل ده. دوی وایي که د روسیې د پریکړه په سمه توګه عملی سي نو دا به د سوریې پر ولسمشر بشار الاسد فشار ډیر کړي چې بلاخره په جدي توګه خبرو ته غاړه کشیږي. تر اوسه دا هم څرګنده نه ده چې آیا کرملین د دغه پریکړه په اړه لوړاندې ولسمشر اسد ته ویلي وو که څنګه. د اسد دفتر ویلي چې نوموړي له ولسمشر پوتین سره د مارچ په 14مه ټلیفوني خبرې وکړې او په سوریې کې د روسیې ځواکونو د حضور پر کمیدو موافقه کړې ده.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال ریډیووي مجله
په یوونی م بجا
ستونزي او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخي پر غاړه
په دونی م بجو
د نړۍ رنگونه
په درینې م بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلورنی م بجو
په افغانستان کې د ګذر ناروغي مخنیوي درې ورځنی کمپین نن هم روان دی. تیر ورځ د هیواد سویل ختیځ زون په څلور ولایتونو لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست کې شاوخوا 900 ماشومانو ته د واکسیني څاڅکو ورکولو د پیل پر وخت د ټولو ولایتونو لوړپوړي چارواکي له ګرځنده روغتیایي ټیمونو سره کلیو او بانډو ته ورغلل او پر خلکو یې ټینګار وکړ چې له 15 کلنو کمومره ماشومانو ته د واکسین ورکړي. نجیب الله خیل معلومات راکوي.
د لوګر وادي حلیم فدایي مشال راډیو ته وویل چې په دې ورځ شخصا دی نور ولایتي چارواکي او ولسوالان کلیو بانډو او کورونو ته لاړل او له خلکو یې وغوښتل چې خپلو د 15 کلونو څخه لږ عمر لرونکو ماشومانو ته واکسین ورکړي.
نظام هغه تعهد چې دی نړیوالې ټولنې سره کړی دی چې تر 2013 کال پورې به د ګوزن کیسونه له افغانستان نه محوه کوي. همدې تعهد باندې ولاړ یو. ما شخصا همدارنګه امنیه قومندان، همدارنګه ښاروال، همدارنګه په ټولو ولسوالیو کې ولسوالان هغه کلو باندو ته ورغلی دي تر څو هلته د ماشومانو ته هم د پولیو واکسین او هم ویټامین ای قطري اساس کې ورته ورکول کیږي.
د پکتیکا والی امین الله شارق هم د واکسینو د کمپاین د پیل په مراسمو کې له خلکو وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین کړي. د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر سید انور یوسفزی وایي چې واکسینو تران د ګوزن ناروغۍ مشکوک واقع دي او مرکز ته لیږي چې د خمرغه د درې کلونو راهیسې په خوست کې د ګوزن ناروغۍ هیڅ مثبت واقع نه ده ثبت شوی. د خوست یو تن معالج ډاکټر هم له کورنیو غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي. د ده په وینا د طبابت په انعام کې څېړنو ښودلې چې تر وقایې بهتر درملنه او معالجه نشته.
ډاکټر غلام نبی ما هیله و ارزو د ټولو کرونا نه دادا چې هغه ماشومان چې د 15 کلونه لاندې عمر ولري دوی باید واکسین کی. دا ځکه موږ چې څومره په طب کې چلنه وکړه نو وقایه بهتره د معالجې نه ده. یعنی څوک چې خپل اولاد ته واکسین ورکړي هغې ښه روزنه وکړي نو پایده کې به یو ګلالۍ ماشوم افغانستان ته دوی تقدیم کړي.
د یادونې وړ ده پولیو یا ګوزان یوه داسې وایروسي ناروغي ده چې د هر عمر لرونکي کسان پرې اخته کیدای شي، خو بیا هم زیاتره هغه ماشومان پرې اخته کیږي چې عمرونه یې تر 15 کلونو لږ وي. د ناروغي د اخته کس د مړینې او یا دایمي معیوبیت لامل کیږي. روغتیاپالان وایي چې د ګذر مرض ځانګړي درملنه نه لري، خو د روغتیا ساتنې ځینې تدابیر او د یادو واکسینو تطبیق د ګذر ناروغۍ د ساتنې یا وقایې لپاره ګټور تمامیږي.
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
زموږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز هم اوري. اوس هم اوریدونکو د اونیزې خپرونې تاندې هیلې وخت را رسیدلې دی. په نننۍ خپرونه کې به د خیبر پښتونخوا له ناهید اپریدی سره خبرې کړي دي او دې سره مو د قبایلي سیمو د آئینی اصلاحاتو او د قبایلي ښځو او نجونو پر مسئلو باندې غږېدلې. خپرونه فرخنده اسد وړاندې کوي.
په تاند ایلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د خبرې جنسۍ د خیر ښېګړې د یوې کارکوونکې ناهید اپریدی سره د هغې په کار خبرې کوو.
د فاټا ریفارمز کې اکثر چې کمیټیانې جوړېږي هغې کې ښځې لري. د فاټا هلکې د ښځو شمولیت په کار دی، د ښځو نه د رایټ تپوس په کار دی چې ښځې څه وایي د فاټا ریفارمز حوالې سره.
د دې سره سره د هندوستان د فلمی هنرمندې ایشوریا رائے په ژوند او کار هم تفصیل درکو.
کی آپ نے صرف ہمیں حاصل کیا ہے، ہم پر فتح کی ہے، پر ہمارا دل نہیں جیتا.
ناهید اپریدی د خیبر ایجنسی سره تعلق لري. هغه په فلسفه کې شپاړسم کړي. هغه د مدني ټولنو سره په ګډه د غلطه د خیر خیګړی کارونه هم کوي او د عوامي نیشنل ګوند د فاټا مرستیال مشر هم ده. ناهید وایي د قبایلي سیمو د نجونو تر ټولو لویه مسله تعلیم حاصلول دي، چې په دغه لار کې اوس هم نجونې ډېرې مسلې لري.
تمخه خلا بیا زمونږ د جنکی ډیر راوتی سبقونو ته بیا مخول ک زما خپل دالي سبق ویلې دي، پکې خو دی حالات د ملتنسي په وجه بیا چې کم دی یو ځل مونږ بیا غستون استلاړو. نو زه د ټکنو چې کم دی ماشومان سکول نه لوزل کیږي او جنکی ډسکرج کیږي ډیر زیاتې. نو تعلیم حواله سره کوم پرابلم دي د خزو هغه موبایل کې کوم لږ ډیر لکه چې پیدا حالات لکه چې د هغه مو کرکټر شونه. نو هاي هلت حواله سره حالات بالکل ټک نه دي او نور ادروایز هم چې کم دی نو دا غي ظاهر چې بیا خو هغه ډیپندنس زیاتی دی. خو چې کله ایجوکیشن نه وي نور مواسی نه وي د روزګار نو د خزو هغه ډیپندنس زیاتی دی په سرو باندې او هغه نور مو پرېښې دي. نو دا مسلې لکه په کار دی چې دا وخت سری حل کېدی نو دا وخت سری لګېدې زیاتی دي.
ناهید وای په خوالا د خزو ژوند خو او اوس خو د قبایلي میرمنو ژوند بیکوري نور هم متاثر ک
لکه چوس کو ته ګورې نو څه دی هغه خپل کورونه بلتنه دي لسی کنه نه کو خپل ټول ډسپلی شو د باندې نه خلک را کوم شو یو زه کې بل زه کې حالات او څه کم دي نو هغه تاسو خبره چوس د دې حالات کې کوم ډاکټر سیمل بل څه یو کار وکړي ا چې کم څه څه انفراستراکچر چې وو کنه هغه خراب شول نو هغه حالات ته وجه خو ان کې څه کم ډیوټي لنی دي ټیچرز بنشي دي ډیوټي لنی شي پلی پور یو ورکر سره دا واقعات کیږي خپل پته چې آی دی نه یوه باندې ټارګټ کیږي. نو هغه په وجه خورس فورس زمونږ د حالات کې کمی د خزو لګري هغه خرابېږي.
ناهید اپریدی وای د قبایلی سیمو جنکو او خزو ته باید د ملک تنورو برخه غونډې سہولیات ورکل شي. هغوی سکولونو کالجونو او د صحت سہولتونو ته ضرورت لري. په فاټا کې د خپل کار په اړه دا وای
ما خو کنه د فتاو فتاټر د فاټا ډیر تخلخ دي ډیر زیاتې پټیکل کار مانو لګینو ډیر تخلخ دي مونږ ولا د مختلف ٹریننگز دی سلائی کرے بر کرے وہ خزلہ خط ٹرین سے نہیں نہ بائی نہ پسند والا سلائی مشین ور کری وہ نہ اک خل کو چکن دینو دی خی تکنا او کا او ہڈیرو پک خپل لگ دے روزگار را کی شروع کو نو نہ کمو کو دی حوالے سرا کارو نہ کو د خیر خی گئے بندارے کی خلق خلق پ دی حوالے سرا زمانہ ک خپل چکن دی زیاد سینسیٹیو ایم کم شتا دے دفعہ تا ریفارم دو دے حوالے سرا خو دی سینسیٹیو کمو اکثر دفعہ تا ریفارم خبر کی کی نو اصل د سڑو په حوالے سڑو آواز دی پکې د خو آواز پ دی ډیر کم دی نو زو ایم زیاد زیاد مخزی اویر کو دے سیار په حوالے سره د دې قانون کمی څه کم دی هغه کم نقصانات دي په خزو باندې پاره کې موږ اویرنس پیدا کو په خزو کې هغه خپل آواز لوچت کی یره دا ریفارم څه په کار دی لکه خزو نو خدا ته پوسو دوی دي نه چې ریفارم په کار کې کم څه کم ریفارم دی غواړي نو د خزو آواز یا ټول لپاره موږ خپل حل ځلې کو زه د خپل پارټي په هغه پلیټ فارم سره هم د دې مالي کوم او نور خپل څه کې څه دي چې موږ چې کوم دا کار روانو
اکثرا د فاټا په اړه په اصلاحاتو کې د خزو لپاره یوازې دا خبره کیږي چې باید دوی لا د دستکاری مرکزونه جوړ کړل شي دا چې یوازې د داسې مرکزونو د جوړولو سره د یوې قبایلي خزې ټولې مسلې هوارې دي شي او آیا دا یوازې د دوی د مسلو حل دی په ځواب کې ناهی دوای
نہ دادی مسئلے آواز دان لے کے خود کو روزگار ورک کنا خود منگا دا خود دا زیاد مسئلہ دا ایجوکیشن ہم دا خود کی اویر نس پیدا کول پکارے دا ہر حوالے سارا دال دی کی سینی خود سرا برابر ول پکار دی سدی دی خود بس کم کم پولیا دی زین کی اپ پولیا پول دی زمو خپل اغا دفاتا خود تم ملاوی یوازی مسئلے کڑی زکول دا خو تقریبا خځه په کور نه ځکه هغه سرداري په لایف هیڅ تبدیلی نه راځي دومره به چې هغه خپل لږ دی روزګار شروع کړي چې دا هغه هغه خبره ده بدله ده خو دې سره حوالی څه دی نه علاوه نور هم ډیر هغه په کار دي اقدامات کول په کار دي د فاټر ریفارم کې اکثر چې کمیټیانی جوړیږي هغه کې خځې دی د فاټر اې کې د خځو شمولیت په کار دي د خځو نه رایت ته په تاسو په کار دي چې خځې شوی د فاټر ریفارم په حوالے سره دا هیڅ څه پرسپیکټیو دی دی حوالے سے رحم کار پکا دے اور ہر پولیٹیکل پارٹی سے پکا دی کہ زیاد میں زیاد دی کی خود کے لیے کار ہوگی اویئرنیس کا پارا
ناهید اوست عوامي نېشنل ګوند د فاټا لپاره مرستيال مشر هم ده د قبایلی سیمونه ډېرې لګې خزې د سیاست اړخ ترازی دا چې سیاست ته د راتک پر وخت یو پختنه سومره مشکلات لري په جواب کې دا وایي
دا ډېر زیاته ګران خبره ده چې سیاست پر وطن لکه ډېر په مصیبت خو ما فیصله وکړه چې زه سیاست روزم او زما د راتلو مقصد هم دا چې ما ته دې کدي چې نورې خزین روزي موږ د ایم پي لکه زمونږ یو ډېره پروګزت طریقې پسند پارټي ده موږ ممن ایجنسی کې په باج په کورن ایجنسی کې هم خزرا راوستل او په خیبر کې هم خزرا راوستل لکه دا دغه داري هرډل خو ډېر زیات دي اکسپټنس بالکل نشته خو ورو ورو موږ چې کوم دا ماحول ځان ته سازگار کو او زه بیا هم چې د هری پارټي له پکار دي یوازې ان پی نه نور پارټي او له پکاري سیستم ته کې د خزو کې زیات زیات سیاسي شعور پیدا کول لپاره اقدامات وکړي خزو زیات زیات د سپایس کې او هغه کې چې کوم دین او خزو دي زیات روباسي پالیټکس او هغه د پارټي سره ماحول دي سازگار کې د قسمه د ایم پی ماحول کې کوم چې موږ پکې راتلی شو موږ پکې خپل خبره کولای شو د هری پارټي کې دا سپیس ول چې خو نه چې هغه یې خپل خبرې کې خپل مسایل باندې کوي شي زمو خځي اکثر خپل مسایل نه دي کوي خپل مسایل کو چې موږ څه زمو مسایل استلی او بیا د سیاسي د دې ټول حالې زله موږ په سیاسي پلیټ فارم باندې راځو کولای شو نو کوم سره بل لار نشته موږ د فاټا ریفارم خبرې کوو یا چې هر څه خبرو کوو دې خو حل دې ټول مسایل د فاټا هم چې کوم د سیاسي حل دی من هل کو نشته نو ځکه وینت زیات نه زیات خزه دي سیاست کې چې انوال شي نو اغه به خپل اغه دغه ډیسیژن میکینګ پروسس کې به سوا
د فاټا اوسیدونکو د انګریز د وخت اف سی آر قانون سخت مخالفت کوي او دوی له کلونو راهیسې دغه قانون د ختمولو او یا پکې د بدلون خبره کوي په ټولنیزو ویب پاڼو لکه فیسبوک او ټویټر هم اکثره د فاټا اوسیدونکو ګو اف سی آر ګو لیکي دا چې د اف سی آر د قانون نه په دې تیرو کلونو کې د خوځو ژوند سمره متاثر شوی په جواب کې ناهید اپریدی وایي
ګوره دا څه کوم دی اوس انته کې لکه چې موږ دلته کې مسلم فیملی لاس دا هغه نه دی اکستندډ هغه نه دی انته کې عمل در عمل کې نشته یا ته قانون نشته کنه سیار دی کنه اگر سیار یو د سی دا نشته کې د خزو حقوق خبره کوي چې څه دی لکه اوس دلته کې کوم قانون جوړی د خزو حواله سره پنور پاکستان کی نو آغا خو انتا کی دغا ملے کن آغا خو اکسینڈن ملے آغا زی کی دغا زی خلص خویت فائدہ مشتلے پر ایمانے بے افتیار زی خویم جی در طول نزیاد نقصانی چی کم دین زمین در فاتح خزو تا دے لچی سول کانو تازی کی کیجی که ہر سی کیجی انتا کی در خلص ایس فائدہ پتی نرس در خلص بپار یو چینل نشتا یو زی نشتا چی کم در غیق پلی مسئلی انتا کی بیتی حال کی که جرگا دانو جرگا که خطول سری ناسی آغا خطول فیصلی در رواج مطابق کی گی اور رواج کو زمین تقریبا دسو خز و خلاف خبر فیصلہ پتی کی گی نو آگے کے جو قانون ہے یہ بے بول ہے کہ کم رواج مطابق فیصلی نہ کی دا قانون پر مطابق بکی دا اسلام مطابق بکی دا آئین مطابق بکی دا نو خز تب پروٹیکشن لے لاؤ نو پر اختیار تو خز و دیس پروٹیکشن لے لینے لاؤ شوی دا خود انسانی حقوق بس ان خلاف دی دا تو لوگ اختیار اور بیا دا خز کو بیا بالکل پر کسی نشتلی
ناهید وای د قبایلی سیمو خلق ته ملک ته نورو برخو په نسبت زیات مشکلات لري او یوازینی حل یې تعلیم دی چې په دغه لړ کې د نجونو تعلیم زیات اهمیت لري. دا وای
زبا هر خپل د فاټه خط ته درخواست کوم چې خپل لینو باندې خامخا سبق وای او خپل بچی چې کوم دی سکول نه چته نه منې کوي سمرا حدا پوری ممکن تعلیم نہیں راغ لے کہ ممکن شعور نہیں راغ لے دا مسئلے با امدا کریں گے بھی او دا ہر پلار و ہر رور تا دا درخواست کم دکا جزا ام پلارانو دون اکثر چی کم دینو خپل خوین دی لین دی بیگون نو باسی سبکون تا اونین او کارو تو باسی نزبا سا دی تا دا درخواست کم جدا شعور دا مسئلے با رو دا افیار بم دی دا ملیتن چی بم دی دا طول مسئلے با دا دی طول مسئلو حل داری چی مونگی طول خپل دغه باندې تعلیم ته توجه ورکو او خپل بچی دی اسکول ته لیږو اخه تعلیم دی ورکو نه زین د ټول مسلې به حل شي مونږ به ال شو راشي دغه شو رخ مونږ دا مسلې نشو حل کولې نه دا خو ته وو کې مونږ سیږو دا مسلې به کیږي نه سره زم ما شومان به خودکشن جوړی دي نه سره به هر کس لکیږي دنیا پر هم کرم به یو تر څو پوری چې مونږ خپل بختن خون یو درې دي نو مزاخره که خو زم دغه درخواست کوم چې بختن کوم له پکارداري چې خپل به تعلیم او دې شي نه توجه ورکړي
او اوس هم رازو د ایشوریا رائے په ژوند او کار دی رپورٹ تا
محبت بھی زندگی کی طرح ہوتی ہر موڑ آسانی ہوتا اور ہر موڑ پر خوشی نہیں ہوتی پر جب ہم زندگی کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو محبت کا ساتھ کیوں چھوڑے
دا د هندی فلمونو مشهوره هنرمند ایشوریا رائے دا چې د وادو وروستي پورنوم ایشوریا رائے بچن دی ایش په هندی، تامل، انګلیش او د بنگالی ژبو په فلمونو کې کار کړی او په ټول جهان کې خپل مینوال لري. ایش په 1994 کال کې د خپل ښکلا له وجې د مس ورلد جایزه ګټلې وه او له دغې وروسته یې مشهورتیا ترلاسه کړه. هغې اول په تامل فلمونو کې کار وکړ او وروسته هندي فلمونو ته راغله اور پیار ہو گیا دا ہوی لمڑے ہندی فلم وو خو تر ٹولو زیادہ مشہورتی آئی دا ہم دل دے چکے سنم نا پا 1999 کال کے تھرلا سکڑی وا پا دا غا فلم کے عشت سلمان خان پا مقابل کی کار کڑی وو دغه فلم سندری خلکو ډیر خوخی کړی او په ودونو کې با ورسره اکثر انجونو ګډاګانې کولی په دغه فلم هغه د خکار له وجې فلم فیر ایوارد هم وګټلو هم په دغه کال د هغه دوه نور فلمونه ا اپلوډ چلے او تال هم خپارو شو په تال فلم کې ایش وار بیا د خکار له وجې نه یوازې فلمی جایزې وګټلې بلکې دغه د ایش او کامیاب فلم وګرځید ندی ورستو ایش په خپل فلمی کیریئر کې تر ټولو زیاته کامیاب فلمونه ورک په 2000 کال کې د ایشواریا جوش سنم ته رہے هم میلا او محبت فلمونه اخبارو شو په جوش او محبت کې هغې د شاهرخ خان سره کار وکړ چې دغه دواړه د ایش د فلمی ژوند کامیاب فلمونه ګرځېدلې دي په 2002 کال کې هغه نور کامیاب فلمونه خپل د هندي فلمونو مینوالو ته ورک چې پکې هم کسی سے کم نہیں هم تمہارے ہیں سنم او دیوداس شامل دی
سچ دیو میں کبھی یاد نہیں آئی
بات تو وہ یاد رہتی نہ پارو جس بات میں کوئی بات ہو لیکن
تم میں تو کوئی بات ہے ہی نہیں نا.
سچ کہا دیو, بات تو صرف تم میں ہے.
یا
دیوداس فلم کی دا ایش شاہ رخ خان او مادوری دکشت کار او ڈائلاگ خلکو ډیر خوښ کړل او دغه د ایشواریا یو تر ټولو کامیاب فلم وګرځید. له دیوداس وروستو ایش ګڼ شمیر فلمونه لکه خاکی, شب, بنتی اور ببلی, دوم ٹو, سرکار راج, دل کا رشتہ اور جودا اکبر شامل دی.
کیا آپ نے صرف ہمیں حاصل کیا ہے, ہم پر فتح کی ہے, پر ہمارا دل نہیں جیتا ہے.
یہ غلط ہے.
پودغه فلمونو کی ایش د سنجے دت, ریتک روشن, ارجن رامپال او د ابیشک بچن سرکار وکه. په فلمی نړۍ کې خلکو د ایش جوړه زیاتره د سلمان خان سره خوښه کړې, خو په حقیقي ژوند کې د ایش د هندي فلمونو د یو بل هنرمند او د امیتابھ بچن د زوی ابیشک بچن سره جوړه شوه. دوانو په 2009 کال کې واده وکړ او اوس یو لور آردیا هم لري. ایشواریا په 15 انګلیش فلمونو کې هم کار کړی چې پکې پرووکټ او برائیډ اینڈ پریجوډس زیات کامیاب شوی دی. هغه په 1903 کال کې د هند په کرناټک صوبه کې پیدا شوی و. هغې د واده وروستو په اکشن ریپلی, جودا اکبر او گزارش فلمونو کې کار کړی. دا وا د دې اونۍ تاندې هیلي خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.